السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه اونیزو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په کتنو بوخت دی. په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دغه سفرونه څه پیغام له ځان سره لري او د طالبانو حکومت او افغانانو ته یې پایلې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شوي وو، او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان له ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی دی. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې په اشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دي چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان له سبا چهارشنبې څخه بیا پیلوي. د ازبکستان د انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د برېښنا بهیر د تخنیکي عوارضو له وجې موقتا پرې شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چارو کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د دریو برخو د ژوند ژغورنې مرستو ته یوه برخه اړه ده، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخته زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، روزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې په پام کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشی کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوس مهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې غوښتي چې په غیرقانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بنده کړي. او د ایران حکومت د هیواد په شمال لویدیز ښار رومیا کې د تنکیو ځوانانو په ګډون 14 کسان د مظاهرو د پلان جوړولو په تور نیولي. حکومت دا کسان په جاسوسۍ تورن کړي. ویل کېږي په 13 نومبر میاشت کې هم 25 کسان په دې تور نیول شوي وو چې له استخباراتي ادارو سره یې تماسونه درلودل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر بیګا په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولیو د طالبانو له چارواکو سره د مارټین ګریفټس د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ښاغلي ګریفټس د نجونو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د دې سازمان دوهم جګپړی چارواکی دی چې په یو اونۍ کې کابل ته ځي او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. مارتین ګریفیتس بیګا کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی ګریفیتس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو حکومت نږدې یوه میاشت مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په غبرګون کې ډیری مرستندویو ټولنو خپل ځینې فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په سړو کې خلک په بېساري ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو له دې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. تیرونی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یو پلاوی په سر کې کابل ته ولاړه او د طالبانو له مشرانو سره یې وکتل. میرمن محمد هم په کابل او کندهار کې په خپلو کتنو کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی له ګریفیس څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نیوکو او نیمګړتیاو پر ځای د دوی په وینا د عمومي عفو په څیر مثبتې لاسته راوړنې او فرصتونه نړیوالو ته وښیي. د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو هیوادونو په ډاګه ویلي دي چې تر څو طالبان د ښځو او بشري حقونو په برخو کې خپلې پالیسۍ بدلې نه کړي او نورو سیاسي ځواکونو ته په حکومت کې ونډه ورنه کړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژني. په داسې حال کې چې د جګړه ځپلي افغانستان اکثر خلک له لوږې او سړو څخه کړیږي، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو بندیزونو او د بشري مرستو د کمیدو له کبله افغانستان له یو سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د افغانستان له نیمایي زیات وګړي اوس مهال د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي.
و موریدل چې په تیرا یو اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې طالبانو په کور دننه پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار فضا او کړۍ تنګ کړې ده. دغه سفرونه طالبانو ته څه پیغامونه لري او په ټوله کې افغان ولس ته ګټه څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې په کاناډا کې د چارو د شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نړیوال باندې نه کې دي، نړیوال کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، کوم بشري وضعیت چې دی، کوم بحران چې دی، زه فکر کوم دا نړیوالو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې دغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو زما په نظر باندې وازنی لامل دغه سفرونو دغه د تر څو پوری وسنی واکمنان هغه قانی کړي کوم محدودیتونه چې دوی وځ کړی دي په مختلفو برخو کې، دیغه په نرمولو کې، د نړیوالو ټولنې سره په تعامل کې، دغه مسایلو کې د دوی سره همکاري وکړي، د دوی فکر یو سره خانه کړي. زه فکر کوم دغه نړیوال کوم سفرونه چې وځ د ملګرو ملتونو د خوانه چې دغه دویم لوړ پړی پلاوی کابل ته ځي، زه فکر کوم یوازې خپل نړیوال مسؤلیت چې دی پاره خپل دفتری چوکاټ یا غاغه کې لري دغه لمخه دا سفرونه کوي تر څو پوری اوسنی چارواکي متقاعد کړي چې جنو غختنو ته غاړه کېږي دی او د افغانستان دغه حالت چې دی تر یو هدف پر استر کومک کوي.
او همدارت څه فکر کوي چې دغه سفرونه به وکولې سي د طالبانو زین تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدل کړي، مثلا د جنو د کار او تعلیم په برخه کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دغه پلاوی مخکې کوم پلاوی و دا مینه په مشرۍ باندې چې کمدار ته تللی و، حتی د خندار والی هم دغه سره نو کتلی، د خندار د والی ماوین دغه پلاوی سره کتلی و. نو یو سخت دریزی د دوی په دغه دریز کې شتون لري، کڅه هم په کابل کې ځینې د کابینه ځینې وزیران یا ځینې اشخاص د وسنې واکمنانو باغه به کوخخ کوي چې نړیوالو سره تعامل وکړي، لیکن هغه وخنه برخه یا هغه خلک چې هغه اقتدار او قدرت لري په وسنې نظام کې، هغه تر ډیره حد پورې د نړیوالو سره دغه تعامل تلیوالتیا نه خي. او زه فکر نه کوم چې دغه سفرونو یا د نورو فشارونو پرامست کولو سره به زه فکر نه کوم چې دوی په فکر کې څه تغیر راشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه کوم، همدار څه کې دغه ټکر موجود وي، نړیوال اندېښنه ولري او خپل مسولیت غواړي رافکی پر لپسې افغانستان ته سفرونه وکي، اما طالب چارواکي اساس په باور هغه د واک اصلي مرجع چې د هغوی تعامل ته لیوالتیا نه خي یا نړیوالو سره راشدار شي ته لیوالتیا نه خي، فکر کوي افغانستان لپاره یا د طالبانو د حکومت لپاره پایله په اوږد مهال کې څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم ډېرې بدې پایلې به لومړی د افغانستان د ټول ملت او ولس او د خلکو لپاره ولري، ځکه په ډېر بد حالت کې دی خلک. فخر تر ډېره حده پورې زیات شوی دی. اوسني واکمنان چې تازه په روحیه باندې راغلي دي، هغه تا د فاتحینو فکر ورسره دی. زه فکر نه کوم چې هغوی لپاره به دا ملت یو یا دغه مسایل چې دا اوس تقریبا په څه کم دوه کلونو کې ورپې خودي کولای شولای چې په خپلو مدبرانه تدبیرونو سره دغه مسایلو سره مقابله وکړي، لیکن دوی ونه کړل. لالاول چې دوی مقابله ونه کړل، بلکې هیواد او ټولنه نورم انزوا ته بوتله. زه فکر کوم د دوی د خوانه لیوالتیا نشته ده. د افغانستان خلک به له بده بخت نور هم بحران ته ځي او دوی به هم منزوي کیږي. زه فکر کوم چې په نتیجه کې به لکه په ددری سلوېښتو کلونو کې چې کوم حاکمان راغلي وو چې دوی هم په مغه طرز باندې راغلي دي، زه فکر کوم دوی به هم له مغه برخلیک سره مخ کیږي.
ډیره مننه کورمو ودان په کاناډا کې میشت افغان شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي، او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو محرومي او د یو نامعلوم راتلونکي په انتظار ژوند کوي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې راپور کې له زده کړو څخه د نجونو په معنی کېدو او د دوی د ستونزو د حل لپاره کورنیو او نړیوالو اقداماتو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر دان نجونې وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولې ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي، او اوس له خپل خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
در اتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمه مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکرو. مون پواروار لملگرو ملتون نور اروان دو بنستون وغفت، خو لبد مرده دوی هیچ اقدام و نکرد. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی، لسون فراوار کری او دوی تراتون که جور کری او لتدریجی مرگی وجوری.
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنې د وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې له خوانځیو راوګرځولې چې دې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پلا پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سه شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان جنو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږی شي او وده غواړي چې افغان جنې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80 سلنه جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 60 کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې له طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایرا می خواهیم که باید
لنریوال تولنی غوارو کما مذاکره چی پام که یعنی ولی ده حکومت لامشان و بپختی چه ولی مو ده انجونو خوانزی ترلی ولی اله کارکولو ما نکری زکا انجونی خو مخی هم پا خوانزیو که با حجاب بوی او که دوی غواری خوانزی پرانزی و دیوائی چی یونفرمی سدول دی
بگو یعنی یونفرمشان چه قسم است؟
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې یعنی له 1989 تر 2001 کال پورې هیڅ وینجلې او خځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس صفر ته رسېدلې په تیرو 60 کلونو کې کابو 40 برابره زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 5000 څخه 100000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړ زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوی افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
تاسو خبری مجلې ته غوږیږئ. د روغتیا نړیوال سازمان پر روان میلادي کال کې په روغتیایي برخو کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر روان 2023 میلادي کال کې د نړۍ له میلیونونو خلکو سره چې بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري د مرستې لپاره د 2.45 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې په افغانستان، یمن، سوریا او ایتوپیا کې د کړکیچونو، د اوکراین د بیرحمانه جګړې او همدارس د اقلیمي بدلونونو له کبله د پاکستان په څیر د ځپل سویو هیوادونو له متضررو خلکو سره د بیړنیو مرستو د اړتیا یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې پر دې ټولو ناورینونو سربیره په ټوله نړۍ کې د کووینونز د اوبا او د شری او کولرا په څیر د ساري ناروغیو له کبله روغتیایي خدماتو سیستمونه سخت زیانمن سوي دي. په بیان کې د WHO د مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس له قوله راغلي چې نوموړی وایي موږ په یو وخت کې د څو کړکیچونو د مجموعي شاهدان یو چې باید په بیساري ډول مقابله ورسره وسی. هغه زیاتوي چې نړیوال نسی کولی له دې کړکیچونو ځان لري وساتي. ښاغلی ګبریسوس یادونه کوي چې WHO دا مهال په ټوله نړۍ کې له 45 روغتیایي کړکیچونو سره لاس او ګریوان ده چې یو لسې تر ټولو زیات بیړنی دي او د دې ادارې د بورډ په کچا اقدام غواړي. په اوکران کې د WHO استازي یارنو هابی چت ویلي چې په جګړه ځپلي اوکران کې د روسیې له یرغل وروسته د تیر نږدې یو کال په ترڅ کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه په حملو کې په نشه سوي چې روغتونونه او امبولانسونه هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې په عین حال کې په ټول اوکران کې پر مهمو عامه تاسیساتو د لوی حملو له وجې روغتیایي مرکزونه په سم ډول فعالیت نسی کولی. هبه چې تویل چې دوی ډیری وخت د برېښنا، سون موادو او اوبو په نشټوالي کې په ستونزمنو شرایطو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې نږدې 340 میلیون خلک د بیړنیو مرستو یو ډول ته اړتیا لري چې د تیر 2022 میلادي کال پرتل نږدې 25 سلنه زیاتوالی شي. پاینه هلکې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون چې د WHO نړیوال مالی سفیر دی ویلي چې کموږ نه غواړو ناروغ انسانان د مصیبت په حال کې یوازې پریږدو، نو باید د اړتیا وړ ځانګړو روغتیایي تجهیزاتو او روغتیا پالانو د چمتو کولو لپاره اقدام وکړو.
اوریدونکو د دغه پروګرام خبری برخه هم دومره و. اوس هم راځو خپلو پروګرامونو ته. لمړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ خوګو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوشش دی ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سنتنه وی رسیدلی دا دوی لخوا کې پرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي. خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پسله واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوی موی تا 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 اجازه نه درکې چې ته آماده ورسره اوسه چې سره کم دغه سره برخورد وکې. دې ته فکر نه کوي چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خوب کوښنیوالي ورکو دوه امبل دي چې هغه وینو چې آماده ده. دې ته نه د کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله نه دا یوشته بادم.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
کله کم سن کې یو خزه یا نارینه واده کوي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی یعنی څنګه باید دی اولاد راوړي څنګه باید دی اولاد مانځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګورې اولاد بیا سم تربیه نور کوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی ګورې کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې او د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسیمه کې داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوي شوی او پیسې پیدا کړي بل واده کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زویل یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځواني خوند چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې وده نه وای کړې. زما خو برابر عمر زما د وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزای پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کوي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړ کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایق وو خو کته عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړ کنه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه دی و د سره غنور هیل چور پر تړل وی غم لمین زلاړي.
د کابل پوهنتون دارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جکه حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره داره چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې داره چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي وسیگی او احساساتی تصامیم وسیگی په آشکارا ډول مګویل شي چې د دې عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیگی. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیگی، دغه اکثره تصمیمونه احساساتی او احساساتی هغه تصامیم وسیگی چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم دا او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای کا چیرې په کوم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او روسته د خوخه نوي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشټون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نیوي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نیوي هغه کول شي چې دا نکاح لغوه کی او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي. نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي. نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نیوي یا دغه عمر مطابق نیوي یا پس د کړو کې دغه سره همزاجه یا هم طبیعت نیوي، نو دا په غي باندې زیاته دغه جلې کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونې مو په لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري. پرانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسی ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نن د حیواناتو عالم ولولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي
موضوع د حیواناتو عالم د حیواناتو عالم کینګډم انیملز د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي حجروي دیوال نه لري حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي نباتات نسی کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې په پښو حرکت کوي مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حصونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي د دشمن په مقابل کې ځنې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک خبرګون وشي د حیواناتو خواړه مختلف دي ځنې حیوانات له وښو ځنې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري
ګرانوز د کوونکو د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت خوراک ژوند او وده کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
مننه چې ازادۍ رادیو ته غواګیاست د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خون کې دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او پزړپوري برخه ولولو د برخه د انسان د وینې دوران دی د انسان وینه د هغه په عمر او روغتي حالت پورې تړلې ده د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی خون کې د موضوع بشپړ حال بیانوي
د اوله برخه د چی په دې کې به موږ وینه وپیژنو د وینې دغه موضوعات چې په کې بخپرې وینه د وینې اجزا وی د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو راځو وینې ته وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد یې وځي چې خپل ځای ته انتقالوي د دې حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي مثلا په شوزو کې اندازه او حجم د 3.5 لیټر پورې دی او په نرنو کې حجم د 5.5 لیټر پورې دی د دې تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي د دې بر علاوه د دې نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخته او به مالګ انتیبادیان ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د وظایف څخه بل ځای ته انتقالوي په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړ ده چې یوه مایع برخه ده او بلې جامده برخه ده مایع برخه چې پلازما ده د ویني 55 فیصد حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55 فیصد یا ټول ډیره برخه به پلازمای پلازما خپل یو ژړ رنگ مایع ده، په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55 فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50 برخه چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملی لیټر کې یا په یو ملی لیټر کې د 15 to 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملی لیټر کې د 10 to 10 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبایسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګان یو چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري، هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو، هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کاسته نه سور کولای. د اکست تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري، نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رامبېسته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې د ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجرات او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضله توکي مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دي راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي، شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري. او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم، من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کینن او زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خالش پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه ورسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پوري خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمن کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون کې آزیتان نژند غږ و چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له دولسم ټولګي څخه د پورته صنفونو نجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده. مخکې تر دې چې د خون کې آزیتا د ښوونیز کورس په اړه معلومات وړاندې کړو، دغو میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګل لام داسې میرمنو څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستی، ډیره سخته به ورته تمامېده.
دمونږ په وختو کې په ځوانۍ کې خو خطونه به رالیږل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه، خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته مونږ به واورېده، نو مونږ به ویل چې کاشکې خو دې مونږ زده وای چې خپله م لوستلی خپله م لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به رالیږه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي، د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپله خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي چې شي نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه چې باید ووایم.
22 کلنه نرګس د 12 ټولګي هغه زده کوونکي ده چې له لومړي صنف څخه یې د ډاکټرۍ هیله په زړه کې وه.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم، کله چې زه لاړم ښوونځي ته زموږ ښوونځي بسته وه، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې زموږ ډېره ښوونځي ولې بسته شوې ده، زه ډېره بیماره شوم، سخته وریې مې لاسه ورکړه. لږ خبره شوم چې هلته کورس جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، په کې درس مې ویلی. اوس د استاد عزیتانه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. مونږ ته یې بېرته ویل دوباره وکړه چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما غوښتنه دا د امارت اسلامانه چې زموږ هېواد جوړ شي، مونږ سخته نیاز لرو. مانور چې ډیر نه خطرابه خطر مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شوم چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه.
لږ وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې آزیتا نژان چې د خپل خور په مټې خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خځو څخه ده. دا چې خون کې آزیتا څنګه په دیوت وانی دلای چې د لیک لواست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي، او انجنونو ته د زده کړې لارې څخه خنډونه څه ډول لري کړی دي، دا د تا ورته پوښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پایل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجنونو ته د لیک لواست زمينه برابر کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما آموزشگاه را بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشته که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنېدو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لوم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو، تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او د تا ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې انجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپل زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې انجنونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمرغه د دې کورس له پرانستلو سره سم چې موږ له څو نور انجنونو سره هم اړیکه ونیوله، هغه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجنونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانستی دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي، د افغانستان بیوسو انجنونو ته درس ورکړي، تر څو موږ انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکای خدمت کړی وي.
تر خانمایي کې اصلا په شش به بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو انجنونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېری خوښي دي، هیڅ غیر ازري نه کوي. دوی وايي په کور کې ډېری زیاتې خوشینه وو. لږه ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یو ورځ خوانځي پرانستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای روزی نباز شوه و به مکتب براوند.
د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي دروازې باندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لري چې پښتنه به درنه وسی؟ چې ولې د انجنونو ته درس ورکوي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیل برخو کې په ښځو بندیزونه لګولی دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي، زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي، وردی شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی چان اینجون تا در زمینه برابره کرده که کمچوب در سرم رسته هم کوی؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که
دم رستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیڅ هم مرسته نه کړی. موږ خپل کور ته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترو تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیاران شبنم سالیه دینجونو دزده کرده ارزخت پکلوایی که و خدا باسواده وی طول کورانه باسواده کیگی نونجونی زده کرده تا پریگده.
تعلیم مدیریت که و خبر دوی کتاسی و نارینا باسواده کوی تنها یو کسم باسواده کرده و کتاسی و خدا باسواده کوی تاسی و طولن باسواده کرده یو کورانه باسواده که میرمانی زده کرده ولی دی کورانه جورک للحاظ مخ فو کورانه که بخصوص افغانی کورانه کسی مو معمولا دیره کورانه گرد شوند داری علت خواه که خسر لیورون اندرنده و دنگنی طولی و جیزوند که که مو دوار طرف بیسواده ولر او یو بل درک نکی او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډیر زیات جریان ولري. مست دا شی دا دی دغه به سوادی لغه ذهن د سینه په سینه د تفکر راغلی ده او موږ هیڅ وخت ته دا نه دی ویل چې دی کولای شي ځان ته فکر ولري، دی ځان ته حقوق ولري. نو دی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغه سیده ما ستوري ستیر کړی په ګورم دغه ستیر کې کاغذ د کړی وو کې پوسی سي ولا دغه د زهم ذکر کولای دی پیږي چې نه ولا ګورم انسان او زم انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولای شم خبر ولرم را موزه کولای شي خپل خبرونه منګور ويم باید خپل ځان ته بین نظر ولې فکر کوم دا ډیره د تاوتر خل په کورونه کې دي د دې باید سي د تاوتر خل ست راکم.
Shine.